یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پیو استودیو کې موزا اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنی خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې لا دفاعي حالت نه دی تعرضي حالت تروزی د سولې راتلونکي به څنګه کیږي. همدارنګه د ټیفای د انتخاباتو د څار د بنسټ لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروان اورو.
ولسمشر غنی د پلوچرخي د بنديانو د وضعیت په اړه د بلې څېړنې امر وکړ. اروپایي اتحادیې هم د اوکراین د بیلتون غوښتونکو له لوري د انتخاباتو پریکړه وخندله او د لومړي ځل لپاره به د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان واوړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د پلوچرخي د زندان د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د ترسره کېدو امر کړی دی. اشرف غنی پرون په دې زندان کې د یوه روغتون او دوه بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده او په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی به په دې زندان کې په بلواو کې د بندیانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنه وکوي. په وروستیو کې په دې محبس کې د بندیانو د بلواو او د سلګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب په اړه راپورونه ورکړی شوي وو. له دې محبس څخه یو شمېر بندیانو له ازادي راډیو سره په تلیفوني تماسونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د اوسېدو له ناوړه شرایطو هم سر ټکولی وو. د پلوچرخي په محبس کې د بندیانو لپاره په نوي جوړېدونکي بلاک کې به 2650 کوټې وي چې د 3000 بندیانو د زایدو ظرفیت به لري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو هغه پروژه چې یوازې د شزو د پیاوړي کولو لپاره متمرکزه وه او په نړۍ کې تر ټولو ستر پروګرام بلل کېده ناکامه ده او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې. د دې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ 280 میلیون ډالر ځانګړي کړي او هدف یې دا و چې له 15 اویا زره افغان ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړتیا ترڅنګ دوی وهڅوي چې په خپله سوداګریزي چارې پیل کړي. په هغه څېړنیز راپور کې چې سیګار نن خپور کړی د دې پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر شو کارونو د 15 افغان مېرمنو د ګمارلو یادونه شوې. خدا هم ویل شوي چې دا نه د څرګندي چې دا کار دی په همدې پروګرام له برکت شوی وي. د سیګار مشر جان سوپکو ویلي داسې سم معلومات یې نه دي موندلي چې دغه پروګرام له کومې ښځې سره مرسته کړې وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوې چې له 5 کلونو راهیسې چې دا پروژه پیل شوې د مصرف شویو 9.5 میلیون ډالرو په سلو کې 18 یې د ټیکهدارانو 3 امنیتي کمپنیو او له هېواد بهر اداري چارو ته بیلې شوې وي. 215 اتل قولی اردو وای په ورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل دي. د دې قولی اردو په وینا په دې هوایي او ځکنوي عملیاتو کې چې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې وشول د یو قومندان مولا خیر الله په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د 215 اتل قولی اردو همدارز وای چې افغان هوایي ځواک د مرکز ترینکوټ په شمال کې د وسلوال طالبانو یو پټنځای بمباری کړی چې ولستنه پکې وژل شوی او یو ولسنور ټپیان شوی دی. خبر پانه زیاتوي چې د چوری ولسوالۍ په نیازو کلی کې طالب قومندان مولا خیر الله د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او تلور ملګری ټپیان شوی دی. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالات حمله اروپایی اتحادیه سره چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو لخوا د پلان شوی انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یو جالي پروسه یاد کړی او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي هیدر ناورت د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغه زیاته کړه دته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصور لري چې درست انتخابات دي ترسره شي او هغه د منسک د موافقه پر اساس د روسیې لژبنو سره بشپړ په تضاد کې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر 15 ورځې مخکې هم پر دغه پلان انتقاد کړی و. د برما مشي آنګ سان سوچی د روټرز خبري اژانس ته دوه خبريالانو د بندي کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز دا دوه خبريالان د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وژلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معلوماتو د ټولولو په تور محکوم شول. دوه دیرش کلن وا لون او اتویش کلن کیاو سوی له دې سره سره د رواني میاشتې په پیل کې په وو کال باندې محکوم شول چې نړیوالو د هغوی محاکمه وغندله. آنګ سان سوچی چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې نن پنجشنبه د دې قضیې په اړه وویل چې دا د بیان له ازادۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دې زیاته کړه چې دا کسان په دې خاطر نه دي بندیان شوي چې ژورنالیستان دي، دوی په دې خاطر نیول شوي او محکمې سزا ورکړې چې دوی د رسمي اسرارو د مادې سرغړونه کړې ده. او د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات بل روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې د تیلو په تولید کې مخکې شي او په نړۍ کې د اومو تیلو پر وستر تولیدونکي بدل شي. د امریکا د انرژي د معلوماتو ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د لومړنۍ معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په 13 فبراير میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو تر تولید واوښته.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصيلي هر وخت زموږ په پاڼ ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د شهید دونه په مناسبت په یو غونډه کې په ورستیو بیلابیلو مسایلو څرګندونه کړې دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات به در سره شریک کړو. د څرګندونې هم د څو شیبې مخکې روانې وي. د امنیت د ټینګښت په موخه په کندهار کې په لومړي ځل د ملي اردو محلي ځواک جوړیږي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت نه دي تهاجمي حالت ته راووزي، د سولې د خبرو راتلونکي په اړه څه فکر موجود دی؟ په دې موضوع د سولې د عالي شورا له چارواکو سره غږېدلی یو. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو په وړاندې ورستر بل ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. دا موضوع هم څېړو که وختو. نور ریپورټونه هم لرو. د کور کلي ونیس پروګرام هم له یاده ما باسي. دوستانو بخنه غواړم د کور کلیونیس پروګرام زموږ په بل خبرونه کې خبريږي. په دې خبرونه کې تاسو یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث اوري. لکه مخکې مو چې ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شهید دونه په مناسبت په یو غونډه کې وینا کړې ده. نو موړې په ورستوي کې په کابل کې په هوایی ډزو، په امنیتي مسایلو، انتخاباتو او نورو مسلو غږېدلې. رحمت الله افغان د نوموړي څرګندونې تعقیب کړې دي. هم د اوسره سره د کابل استډیو نه په تماس کې دي. افغان سپ خبرونې ته ستړي مشي. لا تاسو به واورو دي ولسمشر محمد اشرف غنی په څرګندونو کې مهم ټکي څه وو او دا راته وایي چې دغه وینا پای ته رسیدلې که اوس هم دوام لري.
مننه ان صاحب، دا مهالم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا جریان لري. دغه وینا د شهید ونې د منځنو په مناسبت البته په هر کې جوړه شوې ده. دغه غونډې ګډونوال شاوخوا 300 کسان دي چې د شهیدانو زامن یا هم د کورنۍ غړي دي. له مختلف ولایتونو کابل ته راغلي او درې ورځې خپل منځ کې غونډې درلودلې. حکومت تر هغې وړاندې کې او اوس رئیس جمهور سره کتلي دي. هم د مناسبت باندې غونډه روانه ده. د شهیدانو وارثینو غوښتنې لرلې، خو مخکې له دې نه چې دوی غوښتنو ته ولاړ سو، رئیس جمهور ځینو ټکو ته اشاره وکړله. محمد اشرف غنی وویل چې هیڅکله هم هوایي فایرونه، سړکونو ته راوتل، وسلې ګرځول، روب و وحشت خپرول، دا د شهیدانو هغه کوم مسؤلیت ده چې موږ دوی په وړاندې لرو، دا نه ترسره کیږي، بلکې دغه خلکو تکلیف ورکوي او د غیر مفید کارونه دي، د شهید ارمانونه دا نه سي پوره کولای، بلکې شهیدان له دې نه زیات څه ته اړتیا لري چې هغه ټولنیز عدالت او چې په دې برخه کې دوی قرباني ورکړي ده. همدارنګه محمد اشرف غنی وویل چې هوایي ډزې دوامدار امنیت نشي راوستلی، عادل نظام نشي رامنځته کولای. همدارنګه یادونه وکړه چې عادل نظام د بهرنیو په مرسته نه جوړیږي. که څوک داسې فکر کوي چې بهرنیان موږ ته نظامونه جوړوي، همدارنګه موږ ته به سیستمونه جوړوي، خو دا خبره غلطه ده. افغانان باید خپله په دې لاس کې په دې برخه کې لاس پکار چې همدارنګه یادونه وکړه چې 40 کاله په افغانستان کې جګړه ده، نوره جګړه بس ده، جګړه نه غواړو. انتخاباتو ته مې اشاره وکړه، دوی ویل چې انتخابات په وړاندې لرو، د جمهوري ریاست انتخابات یې، همدارنګه د ولسي جرګې انتخابات یې، د پټول ملت غږ وکړل چې دا په یو ملي بحث تبدیل کړي او په دې کې برخه واخلي. همدارنګه ویل چې ځینې کسان، البته یادونه چت مشخص اشاره ونه کړه، ویل چې غواړي د زموږ مذهب، تمدن او تاریخ چې دوامدار دا تزرګونه کلونو ته رسیږي، دا له منځه یوسي. همدارنګه ویل چې څوک په دې برخه کې بریالي نه سي، افغانان په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد لري او دا به دوامداري. د شهیدانو وارثینو ځینې غوښتنې لرلې. د شهیدانو یو تن عطاالله صافي په نام باندې یو کس و چې پلار یې په هرات کې له لاسه ورکړی ده. ده په حکومتو د انتقادونه وکړه، ویل چې په دې برخه کې د شهیدانو وارثین هغه کورنۍ هېرې سوي دي او څه ډول چې لازم او په دې برخه کې کار نه ده سوي. همدارنګه هغه د شهیدانو چې کوم قانون و هغه نه دی پلی سوی، تعلیم د وسدنې، همدارنګه نور کوم شیان چې قانون ورکړي دي بیخي پلی سوی نه ده. د ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې جدي پام وکړي، توجه وکړي، تر څو پورې د شهیدانو کوم وارثین چې دي هغه خپل حقونه د قانون په چوکاټ کې واخلي. بلانسم
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو څخه. قدرمنو دوستانو، رحمت الله افغان و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه څرګندونو په اړه یو لړ جزئیات را سره شریک کړل، چې نن یې د شهیدانو د ونی په مناسبت د شهیدانو د کورنۍ یو شمیر غړو سره په غونډه کې کړی دی. په راتلونکو خبرونو کې به د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې او همدارنګه دغلته د افغانستان د شهیدانو د کورنۍ د غړو غوښتنې په تفصیلي توګه در سره شریک کړو. ته زموږ غږ ساده راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوازینی لار خبري اترې او بین الافغاني مذاکرات کړي او په دې برخه کې ورستې هڅې هله بخون کې بولی. د سولې علي شورا مرستیال تور رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي او سیمه ییزه کچه هڅې روان دي. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسولین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړې نشي کولای او په کار دي چې په دې برخه کې عالمان، مخبر او سیاستوالو ته ونډه ورکړل شي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب نور لتا سو اورو.
بله، د سولې هڅې او سره مهاله د ولسمشر غنی له خوا افغان ځواکونو ته له دفاعي نه تعرضي حالت ته د جګړې د ډګر قومنده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وسلوالو طالبانو سره د سولې وازنې لار خبرې اترې او مذاکرات کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال تور رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروگرام کوم دغه چې خبرو دلاره نه مو اهل غلي وکړو کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاګو. نور حلقه مشل شي اخوي د خپل لارونه خپل پروګرامونه لري، اخوي موږ سره په تماس کې دی، اخوي موږ سره هم انګي ان شاء الله په هله زری دی، اخوي له طرفه په هله زری، له موږ طرفه په هله زری، د منطقوي ملکونو له طرفه او په هله زری هم دغه شان ته د بي ملي ټولنې له خوا د مطمئن هم چې ان شاء الله خدای در لار هم وري.
د یادونه د چې د افغانستان د سولې په اړه په یو تازه اقدام کې د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه جده کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل. شو او دغه هیواد د سولې بهیر ملاتړ وشو. بلخو له طالبانو دوه مشانو چې له امریکا سره د خبرو بهیر خبر دي. رويټرز خبري اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوی په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو به پړاو بل پړاو خبري تکینی. خو دا چې آیا د ولسمشر غنی له خوا افغان ځواکونو ته له دفاعي ناتعارضي حالت د جګړې د ډګر قومنده به د سولې دغه څه زیانمنې نه کړي، د سولې عالي شورا په دې اړه څه ونه ویل. ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ افغان ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دفاعي ناتعارضي حالت خپل کړي. دا په لاس حال کړه چې ښاغلي غنی د اختر په مناسبت د درې میاشتو لپاره له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړی و. ښاغلي غنی دا هم وویل چې د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې پر جنګیدونکو جنګیالیو بهرني فشارونه موجود دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازمه پریکړه نشي کولی او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسیون سره راټول شي. د یادې شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تصمیم گیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب منسنجي چې عواقب بده دي شي د حالت غیر دي چې ملت شخصیتونه دي د اعتبار ور دي علما دي دانشمندان دي سیاسین دي دې سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې د لپاره لار پرانیزي.
خغل قاضي وایي چې د زور لارې و ناکامه تجربه ده او د افغانستان مسله پوځي حل لار نه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په څو ځلې دا ویلي چې له سوله خوښونکو طالبانو سره به سوله کوي او هغوی چې جګړه غواړي د جګړې ډګر به ورسره تود ساتي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
مننه تورمان صاحب. قدرمنو دوستانو، اجمل تورمانو چې له کابل څخه د افغانستان د سولې د هڅو په اړه معلومات راکړل. وس هم پامکړي څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانه دروړي.
د قرقل د پوستکي ریاست مرکزی آسیا او اروپا ته د پوستکو د صادراتو د ډیریدو خبر ورکوي. د دغه ریاست اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وخت د افغانستان د قرقل پوستکو لمړنۍ صادراتي وسته فنلند ته هم د سترو صادراتي شرکتونو لخوا رسیدلې ده. دی وایي په ټوله کې تر اوسه له 90 څخه ډیر د قرقل پوستکي د مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. ښاغلی عارف وایي بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکو صادرول د هیواد مالدارانو او د هغو کسانو په اقتصاد مثبت غیز لري چې د قرقل د پروسس په برخه کې کار کوي. د افغانستان د قرقل د پوستکي ریاست د معلوماتو لمخې په 1396 کال کې د قرقل پوستکي د صادراتو میزان 190% زیاتوالی پیدا کړی او دا صادرات اوس هم په ښه شکل روان دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي 120 کونډو میرمنو ته چې د کرنې په برخه کې فعاله دي د پروسس او د کرنیزو محصولاتو د څرنګه کرلو او خرڅلاو د زده کړو پروګرام پیلوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په دغې دوره کې میرمنو ته د دې زده کړه ورکول کیږي چې په لږ کوچنۍ کرنیز ځمکې څخه څنګه داسې استفاده کولی شي چې حاصلات یې بازار ته هم عرضه کړي. ښاغلی تسل وایي د دغه پروګرام له لارې تر دې دمه 2600 کورنۍ تر پوښښ لاندې نیولې دي. د پکتیا د کرنې ریاست په وینا دا ډول پروګرامونه د بېوزلو میرمنو او کورنیو په اقتصاد مثبت اغیز لري. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلې بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 150 کیلې بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 8 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی ګلارې 500 افغانۍ.
خبرونه مو اوریدل. اقتصادي خبرونه وو دوستانو. وسم مخکې لدینه چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو، یو نړیواله مسله راخلو. د ناتو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جټل وتکو د اروپا په لویدیس کې د ناتو د مانورونو د یوې برخې په توګه پوځي تطبیقات ترسره کړي. دغه مانورونه د سپتمبر پر 12 نیټه وشول. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، د ناتو د دغو پوځي تطبیقاتو هدف څه ښودل شوی دی؟
بله انسب بریتانیا، فرانسه، ایتالیا او جرمنی هغه ودونه دي چې جټ الوتکو یې د اروپا په لویدیځ کې د ناتو په منورونو کې برخه واخسته. دغه تطبیقات چې د سپتمبر پر 12مه یعنی پرون وسول، تر ډیره په لویدیځ کې دغه سازمان د متحدینو په هوایی حریم کې د روسي الوتکو د ننوتلو د مخنیوي په هدف تر سره شوی دی. په 2014 کال کې د بالکان سیمه هوایی حریم ته د روسي الوتکو د ننوتلو 800 مورد ثبت شوی دی. دغه پوځي تطبیقات داسې محل کېږي چې روسیه هم په همدې وخت کې د دغه یواد په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمرینات وکړل او په ترڅ کې خپل تر ټولو پرمختللی هوایی دفاعي سیستم نړۍ ته وښود. د لویدیز متحدین اوس مهال پر هغه موافقه بحث کوي چې د دې ائتلاف غړي د یوې واحدې فضا تر نامه لاندې وکولای شي چې د یو بل د هوایي حریم دفاع وکړي. د مهال د دې سازمان هر غړی هیواد په خپله د خپل هوایي حریم دفاع کوي. په عین وخت کې بیا دا ټول غړي په ګډه د بالتیک هیوادونو د هوایي حریم په دفاع کې مرسته کوي، ځکه بالتیک هیوادونه د ځان د دفاع لپاره کافي جټ الوتکې نه لري. دا اقدامات په ټوله کې داسې مهال سوي دي چې د اوکراین، سوریه او هم د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله د روسیا او لویدیز ترمنځ اړیکې ترینګلې دي.
د ناتو دغه پوځي تطبیقات څه وخت تر سره کیږي او راپورټونه څه وایي چې څومره به پراخ وي؟
ناتو دا مهال په شپاړسو کلونو کې تر ټولو پراخو پوځي تطبیقاتو د پلان په حال کې دي چې په اکتوبر او نومبر کې به په ناروې کې ترسره شي. ټاکل شوی څه باندې 40,000 ځواکونه برخه پکې اخلي چې ځینې به د فنلند او سویډن وي چې هغوی د ناتو غړي نه دي. په همدې حال کې لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، روسیا په خپلو مرکزي او لویدیځو سیمو کې د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تمرینات لري. د روسیې پوځ د خپلو تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپات یو اتیا په نوم د نسو یو اتیا میلادي کال پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټالوالي لغړو هیوادونو د یو لک او یو نیم لک ترمنځ اثرتیرو ګډون پکښې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو اتیر ونی ویل و چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 16,000 پوځي وسایت، له زرو زیاتې الوتکې او اتیا جنگي بیړۍ به په دې د روسیې په پوځي تمرینونو کې ګډون ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ناتو او روسیې د پوځي تمریناتو د روانو سیالیو یو حال راک دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په ډېرې دودي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره بملوي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دوی د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول تیاري او چمتووالی په کار و نه دی نیول شوی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس د کابل په اسټډیو کې دی. اکرام صاحب نور بله تاسو اورو.
ډیر زیات مننه انس صاحب، تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي له امنیتي ستونزو سربیره د هیواد روان سیاسي کړکېچ، د ګوندونو دریز، د انتخاباتو د کمیسیون د درلنشاو کمیشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده نن په یو خبري غونډه کې وویل چې که راتلونکي انتخابات تر سره هم شي د دغو مرستونزو سره سره نو لګڼو ستونزو سره به ملیوی.
ما شدید نگران هستیم که اگر برای سه مورد مشخص، امنیت انتخابات، تفاهم سیاسی بر انتخابات و مسائل تکنیکی توجه جدی صورت نگیره، رفتن به طرف انتخابات شاید یک چالش بسیار کلان خواهد بود و افغانستان به طرف بحران خواهد بود.
خغل ایوب زاده وای په لوی ولایتونو کې د نامنې ورسېو پی خو د انتخاباتو د تر سره کېدو په برخه کې دوی ډیر زیات اندېښمن کړي دي، نو ځکه لامنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې هلې ځلې تیزی کړي تر څو په راتلونکو کې شفاف انتخابات ولرو. نو موړی وای د بنسټ د موندنو لمخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول پکار ده هغه ډول چمتووالی نه دی نیول شوی او د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه کې دوی په نغېړۍ باندې تورنې. همداراز نو موړی دا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو باندې عمل کوي او د دوی وړاندې شوو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهور ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی ده چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د میزان پاتې وشتمه یعنی یوازې شپږ دېرش ورځې وروسته ترسره شي. دغه بنسټ بنسټ وای د انتخاباتو د درنشاد رئیس او کمشنرانو ترمنځ جدي اختلافات د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د محلويش لمخې درای ورکونکو د فیرس نخ پرول په ولایتونو کې د محلي زورواکو د خیالي مرکزونو شتون په کمیسون کې د خزینه کارمندانو کمښت او په انتخاباتو کې د پراخه درغلي او د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو یي داګانې حق څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې دمه په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي دي چې د دوی هڅه دا ده چې شفاف انتخابات ترسره کړي. د میزان پاتې وشتمه باندې دوی ډاډ ورکړی دی چې انتخابات به ترسره کیږي، خو دا مسایل په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د افغانستان سیاسي احزابو په دې برخه کې یو شمېر لانجې راپورته کړي دي. د حزب اسلامي په ګډون باندې زیاتره سیاسي احزابو ګواښ کړی دی چې په خپل ټول توان باندې به هڅه وکړي چې د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. دوی له حکومت غواړي چې هماغه سي د ژمنې سره سم باید انتخابات د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي دي چې د وخت کمښت په پام سره اوس نشي کېدلی چې په بایومټریک باندې انتخابات ترسره شي.
ډیره زیاته مننه اکرام، دوستانو اکرام الله اکرام چې له کابل د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د مشر هغه اندېښنې را سره شریکې کړې چې وایي روانو شرایطو ته په پام راتلونکي انتخابات ښایي ډېر ستونزمن وي او له ډېرو ستونزو او نیمګړتیاوو سره به ملوي. دی وایي چې که په دې برخه کې اقدامات ونشي نو دا انتخابات د افغانستان لپاره په یو بحران بدلېدای شي. له اکرام مننه کوو، ته زموږ غږ لا ساتئ راډیو نوري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د امنیت د ټینګښ په هدف په کندهار کې په لومړي ځل د ملي اردو محلي سواک جوړیږي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
چارواکي وایي د مرکزی ادارې د پریکړې په اساس د کندهار د امنیت د لا ټینګښ په موخه د دې ولایت په څلورو ولسوالیو پنجبایی، ارغنداب، ژړی او شاولي کوټ کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو تشکیل رامنځته کوي. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یاد ولسوالیو ولسوالانو د دغو ځواکونو پر شی روزنې ټینګار وکړ.
و تاسو ته د ملت خور او مور، و تاسو ته د ملت سپین ږیری او ځوان، و تاسو ته د ملت کشر او مشر، ټول سترګې په لارې دي.
تقریبا د دوې میاشتې کېږي چې موږ د خلکو سره په رابطه کې یو، راوستلی مو که مشکل نه لرو. اوس موږ خلک ورته آمده کړي دي چې نن موږ د سره وعده کړې وه چې راسه د خلکو سره به کښېنې، هغه به خپله درکې یو څه غوښتنې دی لري چې هغه ته د لوړو مقامات پر ورسه
که لږ څه داسې یو نرمښت ورسره اوسي په تعلیمي برخه کې او په کراره کراره باندې په وروسته وروسته چې نور پروګرامونه ورته ونیول سي تر څو د ملي اردو هغه مکمل قانون پر دوی باندې عملي سي.
چې دغه تشکیل کې د ملي اردو د اکثره ځوانان چې دي هغه د نشې څخه لرې خلک دي. موږ به کوشش وکړو او همیشه موږ خبرې مو سره کړي د مشرانو سره چې باید څنګه ځوانان د اردو دپاره هغه جلب سي.
د 215 متل کلي اردو قومندان جنرال امام نظر بهبود وایي چې د رامنځته کېدونکو ځواکونو د دوو ټولو تشکیل پوره سوی او د پات نور لپاره د کسانو د جذب او روزنې لړۍ روانه ده. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبېدونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې اردو محلي حق نه دره چې از کس د یک عشر زکات
دی. وایي د محلي اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د عشر او زکات په نوم څه وغواړي. که چیرې کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. که چیرې بیا هم د محلي ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي، ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسي.
کار خلاف قانون میکنه دفتر او به قانون سپرده میشه.
پر همدې مهال په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي هڅه کیږي چې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو په تشکیل کې د ولسوالیو لوستي ځوانان جذب سي.
کندهار په ساته به یو خبره وکم، زموږ خلک هر کار کې په ډېر تکلیف باندې کار ته ولاړ شي. موږ چې کله کار ته ولاړ شو بیا په ډېر سختي باندې ولاړ شو، بیا در خپل ژوند در اخیر سګلې پرې، بیا د خپل لارې څخه یا د خپل ارادې څخه نه پر شا کیږي. نو اوس هم که د چې کومه اشاره وسوله چې دغه کم تعداد چې ورکول سوی دي یا ټارګټ کول شوی دی د دوه څلور ولسوالۍ لپاره او په خاص ډول په دوه ولسوالۍ کې چې وس د دې لپاره کې دوه په حالت کې دی یا په لسو دی نو دې د کومبټ احساس وکي زه تاسو ته اطمینان درکوم وعده درکوم چې هیڅ د کومبټ احساس مکو.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته وویل چې د امنیت د لاټینګش په هدف په ټول هیواد کې د اردو د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ایز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو پر ضد به د نورو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري له کندهار څخه مو واوریدل چې چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په هدف په کندهار کې په لومړي ځل د ملي اردو محلي ځواک رامنځته کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.